السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په تاند څنګ کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. کله چې دا پروګرامونه را سره واوري دا پروګرام لاندې خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د دوی موندنې ښیي چې په افغانستان کې لارمنو کسانو سره د نقدو پیسو ویش اغیزمن وو. دا چې د ملګرو ملتونو له نقدو مرستو سره سره ولې د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې جوار بدلون نه دی راغلی په دې اړه د چارو له وکتونکو سره مرکه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت سره محکمه پرون دو شنبه اعلان وکړ چې نن سه شنبه د روژې د میاشتې دیر شمه او سبا چهار شنبه به د کوچنی اختر لمړی ورځ وي. د دې محکمه له خوا په خبرو شوی بیان کې ویل شوی چې د اسلامي امارت د میاشتې د لیدو کمیټې د مرکز ولایتي غړو د معلوماتو پر اساس د هیواد په هیڅ ولایت کې دغه کمیټې غړي د شوال المکرم یا کوچنی اختر میاشت نه درېدلې او نه هم عام خلکو محاکمو ته د میاشتې د لیدو شاهدي ورکړي، نو په دې اساس به د چهارشنبه په ورځ کوچنی اختر وي. تر دې مخکې پرون سعودي عربستان هم ورته اعلان وکړ. متحده عرب امارات او قطر هم د چهارشنبه ورځ د اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات زلزله ځپلې په لسګونو زره کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو کورونو کې اوسېږي. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی لشپاګو میاشتو راهیسې چې په هرات کې درې زلزلې شوې، سلر ویش زره او اته سوه کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو سرپناو کې اوسېږي چې بیړني ملاتړ او لاسنیوي ته اړتیا لري. دوچا په خبره په هرات کې پاتو ورځو کې درې زلزلې چې قدرت د ریکتر په کچه شپږ اشاره درې وو وشوې او له امله یې څلوېښت زره کورونه ویجاړ یا زیانمن شوي چې 215,000 کسان هم بیړنیو مرستو ته اړ کړي دي. د اوچا په وینا دغه زیانمن شوي کسان د خپلو کورونو د رغولو او د موقت سرپناو په برخو کې بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي د نړیوال صندوق د بسپنې پر مټ د افغانستان په مختلفو برخو کې د روغتیايي جدي پاملرنې آی سی یو پر پیاوړي کېدو نږدې 3 میلیونه ډالر لګولې دي. یو ان ډی پی پرون ویلي چې د آی سی یو له واحدونو سره د مرستې د دې لپاره شوې چې ناروغانو په تیره د کووید 19 ناروغانو لپاره د حیاتي درملنې مسله یقیني شي. د یو ان ډی پی په وینا آی سی یو په افغانستان کې مهم رول لوبوي، په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې د جګړو او طبي پیښو له کبله زیانمنې شوې دي. د ایران د الزهرا پوهنتون رئیس خبرداری ورکړی چې د خزینه زده کوونکو د هغې ډلې په وړاندې به قانوني اقدام وکړي چې یو ویډیو یې زیاته په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې. په دې ویډیو کې ښکاري چې دوی خپل فراغت په نڅاو او سندرو سره لمانځي. په دغه ویډیو کې چې ورته ډیر پام اوښتی د مهندسي او انجینرۍ شاوخوا لس محصلانو چې د فراغت جامې او خولۍ یې په سر دي لیدل کېږي چې له یو بل سره نڅاوې کوي او پر موټر سایکل سپریږي. د ایران په لویدیز بندري ښار بوشهر کې پروت د دې پوهنتون رئیس زهرا حاجیانی ویل چې د دې پوهنتون د امنیت څنګه په دې اړه څېړنه وکړي او چا چې دغه ویډیو اخیستې په نخښه شوی او حساب کتاب ورسره وشي. په ایران کې له 1991 کال د اسلامي انقلاب راهیسې له نهو کلونو پورته نجونو او ښځو ته حجاب اجباري دی، خو ډېر وختونه یو شمېر ښځې له دغو اصولو سرغړونه کوي او چارواکي هم دغه ښځې ځپي. او د اوکراین پوځي استخباراتو ادعا کړې چې د بالتیک سمندرګي په غاړه د کالینګراد په سواحلو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د روسیې یو جنگي بیړۍ ویجاړه کړې ده. که دغه ادارې احتیاط ثابته شي هغه به د کیف د ورتیا زیاتوالی ښکارندوی کوي او کولی شي له خپلې پولې لرې د کرملین پر ګټو برید ثابت کړي. په هغه ویډیو کې چې د اوکراین پوځي استخباراتو په ایکس پانه یا پخوانی ټویټر خبره کړې ویل شوی چې د سرپوخوف کوریت کښته درنه اور لګیدلې چې د مخابرات او اوتوماتیک وسایل په بشپړه توګه ویجاړ کړي. په دې اړه څه نه دی ویل شوی چې دغه اور لګیدنه په څه ډول رامنځته شوی او یا چاته مرګوب لا وخته کنه. د کیف رسپانو هم د نامعلومو استخباراتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د اوکراین پوځي استخباراتو د بریټ تر شا لاس درلود. ازادي رادیو په سمدستي توګه د دغه بریټ ادعا نشي تاییدولی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. ملګری ملتونه د یوې سروې د موندنو پر اساس وایي چې په افغانستان کې پر اړو کسانو د نقد مرستو ویش اغیزمن وو. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا اړوند ریلیف ویب پرون دوشنبه خپور کړی، د دغه سروې موندنې هم پکې راغلي. په دغه سروې کې چې د یو مرستندوی سازمان د خوا تر سره شوی ویل شوی چې د نقدو پیسو د مرستو د اغیزمنتوب سره سره په کار ده چې د دغو مرستو د ویش لپاره ښه میکانیزمونه او د شفافیت لپاره یې طرحې رامنځته شي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي په افغانستان کې له خلکو سره د نغدو پیسو د مرستو په اړه د یوې مرستندوی ټولنې لخوا د ترسره شوې سروې موندنې د دغو مرستو اغیزمنتوب په ډاګه کوي. دغه سروې د آی ایم ایم ای پی په نوم د یوه غیر انتفاعي سازمان لخوا چې د بشري مرستو او د پراختیايي خدماتو د محسود مدیریت لپاره معلومات چمتو کوي ترسره شوې ده. په دې اړه په ریلیف ویب کې پرون دوشنبه په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې دغه سروې چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې شوی د خلکو پر هوساینې د نقدي مرستو مثبت اغیز ښیي، خو په عین حال کې د اساسي اړتیاو په پوره کولو کې د پام وړ تشو ته هم ګوته نیسي. په ځانګړې توګه د خوړو، روغتیا پالنې او تعلیم په برخو کې د دې سروې یوه مهمه موندنه په ژمي کې د تودوخې د امکاناتو نشتوالی یوه لویه ستونزه بلل شوې چې له خلکو سره د مرستو اړتیاوې لا زیاتې کړې دي. دغه سروې د نقدي مرستو د بڼې او دوام لپاره پر یو لړ مواردو او هم په دې برخه کې پر شفافو طرحو ټینګار کوي. همدارنګه ویل شوی چې د امنیت ښې ګټې اخیستنې او د خصوصي حریم د خوندیتوب په اړه اندېښنې د دې اړتیا رامنځته کوي چې د نقدو پیسو د توزیع لپاره میکانیزمونه پیاوړي او ښه شي. د پکتیا په پوهنتون کې د اقتصاد پخوانی استاد جانداد جهانی وایي دغه سروېګانو چې په نورو هیوادونو کې هم ترسره شوي ورته نتیجې درلودلې دي.
د سروې موندنې ښیي چې نقدي مرستې مؤثرې دي یا اغیزمنې دي. د اقتصادي منطق دا ده چې د کورنیو ترجیحات او ضرورتونه فرق کوي. که چیرته مثلا د جنس په شکل باندې مرستې له کورنیو سره کیږي، ټولې کورنۍ یو ډول شیانو ته اړتیا نه لري. کیدلی سي وي کورنۍ وریجې او لوبیا اړتیا ولري یا غوړ ته ډیر ارزښت ولري، وي بلې کورنۍ ته کیدلی سي غنم او غوړې ډیر ارزښت ولري، یا یو مختلف ترکیب دي دغو شیانو.
د ښاغلي جهاني په باور دغه سروې د بشري مرستو د محصول لپاره چې پر اړو کسانو مرستې وشي ځینې وړاندیزونه کوي چې پالیسي جوړونکي باید هغو ته پام وکړي. دغه سروې په دودیز ډول د مرستو د پروګرامونو د اړیکو د پیاوړتیا، د ستراتیژیو د مدغم شوو خدمتونو د ملاتړ او د پیاوړي امنیتي اقداماتو سپارښتنې کوي. همدارنګه ویل شوی چې د مستقیمو مرستو ترڅنګ مهمه ده چې د اقتصادي پیاوړتیا نوښتونه هم په کار واچول شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP دوه اونۍ وړاندې وویل چې په تیره هود میاشت کې په افغانستان کې شپږ میلیون کسانو سره د نغدو پیسو یا خوړو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي په افغانستان کې 40 میلیونه کسان سک میلادي کال بشري مرستو ته اړتیا لري.
و موریدل چې ملګری ملتونه د وی سروې د موندنو پر اساس وایي چې په افغانستان کې پر اړو کسانو د نقدو مرستو ویش اغیزمن وو، خو ولې لدغو نقدو مرستو سره سره چې د سیګار له خواشه او خوادری میلیارډ ډالر بلل شوی د افغانانو اقتصادي وضعیت کې جوړ بدلون نه دی راغلی، ولې لا هم په افغانستان کې د بیوزلۍ ټغر پروت دی او 40 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري؟ په همدې اړه مې په مخکنی خبرونه کې د چارو کتونکو یاسر احمد زئی وپوښت.
متاسفانه په افغانستان کې ډیر بد دودونه چې لاله په خوا څخه نه یوازې په افغانستان کې، مثلا په سیمه کې کاهن کې وګورو، د خواته پاکستان کې، په دغه سیمه کې یو معمول دی چې دغه مسائل که سرویګانې وي او د تورته نور مسائل هغه سي چې په کار دي په هغه شکل متاسفانه نه عملي کیږي. خلک فقط هغه څه چې ورته ویل شوی هغه راپور تهیه کوي، هغه آماده کوي، که هغه په یو کور کې آماده کوي او یا په مجموع کې په یو لاس یا 15 کسانو سره. حال دا چې د سروې لپاره مثلا ارقام لازم دي چې د څومره خلکو سره باید وکتل شي، څومره خلک د لنډمهاله لپاره د هغه څخه ګټه پورته کړي، د اوږدمهاله لپاره څه ګټه پورته کړي، کوم تغیرات راغلي دي، دغه ټول هغه مسایل دي چې په سروېګانو کې اگر کوم کوشنیر چې آماده کیږي دا پوښتنې باید راولاړې سي. په افغانستان کې بد دودونه دا دي چې متاسفانه ټول دغه مسائل خو هم په دې اته په دې تیرو شلو کلونو کې هر چا به خپل خپلوانو ته په مغلستونو کې ځای ورکو که هغه به هر رقم منافع و که مادي یا معنوي منافع وي. نو دغه یو بدبختي ده په افغانستان کې. مثلا واقعیتونه دا دي خپل ملګرو ملتونو سازمان عملا هلته په کار نه دی، دغه قراردادونه نور و وړو نهادونو ته ورکول کیږي. مثلا د مدني ټولنې نهادونه دي، مدني ټولنې نهادونه حتی د جمهوریت په وخت کې پیسې به یې اخیستې، تا ته به ویلې چې څه رقم فرمایش کوي، زه همغه رقم راپور تا ته تهیه کوم، همغه رقم.
نو دغو ستونزو ته په کتو چې تاسو یادوي څه لامل و چې دغو درې میلیارد مرستو په ورتګ په افغانستان کې لا هم ویل کېږي چې سم نیمایي وګړي لا هم غذایي خوندیتوب نه لري، او ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان 9.3 میلیون پورې کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
زه همدغه خبرې ته بیرته راځم، ځکه چې اصلي هغه مستحق کسان چې دي هغو ته متاسفانه څه نه دي رسېدلي. په سمبولیک شکل یو محدود تعداد ته به چې هغو فقط خپل د راپورونو د ترتیب لپاره ویډیو او عکسونه به ترې اخیستې وي، اما په مجموع کې هغه اړین کسان چې دي هغه اړین کسان تر اوسه نه دي پیدا شوي. که واقعا مونږ د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ولرو چې دلته لاس په کار شي ټول هغه اړمن کسان، او په کومو شرایطو شرایط باید ورته وضع شي چې نظر په دغه شرایطو دغه کس اړمن دی، او بیرته بیا مانیټور وشي چې څومره تغییر راوستی. که په دې شکل دوی کوي، ملګرو ملتونو سازمان هم خپل راپور فقط تیری چې دا د پیسې مې ورکړي. اما هغه یو انګلیسي متل دی چې وایي ما ته کبان مه راکوه، د کب نیولو چل را وښیه. که دوی په یو مشخص شکل چې هغه په دوامداره شکل دغه اړمنو کورنیو ته عواید پیدا کړي وی، دا کار یې کړی وی، شاید د بلې مرستې اړتیا نه لیدل کېده. اما په دې شکل چې دوی روان دي، زه فکر نه کوم چې د دې نه کومه خاصه او ملموسه نتیجه واخیستل شي. دا فقر به په همدغه شکل روان وي، ځکه دوی د ځینو هغه نهادونو له طریقه مخکې تللي دي چې هغوی په افغانستان کې دي، او فقط د پیسو په مقابل کې هر رقم راپور چې دوی وایي، ځکه د ملګرو ملتونو راپور د هغه وړو راپورونو پر اساس جوړ شوی، دوی خپل عملا ساحې ته نه دي تللي چې وګوري واقعا اړمن څوک دي او واقعات څه شی دی، څومره تغییرات واقعا راغلي. دا هغه نهادونه دي چې منعکس کړي دا موضوع، رفلکټ کړي دغه دغه څه دي، او دوی په هغه باندې ولاړ دي.
د چارو کتونکو یاسر احمد زئی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په همدې بشري موضوعاتو، د بیوزلۍ پر موضوعاتو تمکیګو، په کندوز ولایت کې د بیوزلۍ لکبله په شاقه کارونو د ماشومانو د اخته کېدو یا بوختېدو پیښې ډېرې شوې دي. ورزو د ازادي راډیو خبریال ته چې له یو شمېر دغو ماشومانو سره خبرې کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
کندوز کې یو زیات شمیر ماشومانو د بیوزلۍ او د کورونیو سرپرست نشتوالي له امله شاقه کارونو ته مخه کړې ده. یو شمیر ماشومان اقتصادي ستونزې او د کورونی سرپرست نشتوالی یو له هغو لاملونو یادوي چې له امله دوی له درس او تعلیم څخه بې برخه شوي، او د کمو عوایدو د ترلاسه کولو په بدل کې سخت کارونه ترسره کوي. دیارلس کلن محمد کریم چې هر ورځ د کندوز ښار د پولي الچین سیمې څخه ښار ته راځي، او د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره له سهاره تر ماښامه د ښار پر واټونو ګرځي، هغه ازادۍ روډۍ ته وویل څوارلس کلن محمد فهیم هم یو له هغو ماشومانو دی چې په مصری خانه کې درانه کارونه ترسره کوي. هغه د خپل ژوند په اړه ازادۍ روډۍ ته وویل
مستری خانه کار میکنم، سبقی میرم، شاو میایم، هفته سه سره
زه په مستری خانه کې کار کوم، په اونۍ کې 300 افغانۍ را کوي، لار می سپینګیره دي، او زه خپل د کورنۍ سرپرستم. زه غواړم چې درس وای، خو د اقتصادي ستونزو له وجې خونځې را نه پاتې دي، په کور کې شپږ نفر یو.
اته کلن عمر خان چې ځان د کندز ښار د سیدرک سیمې اوسیدونکی معرفي کوي، هغه وایي د اقتصادي ستونزو له امله هر ورځ د ښار له واټونو او کوڅو پلاستیکو کاغذ ټولوي.
ما وټال میچینم ساوډو میکنم خونه نه اتر مې برم
پاره واټون او کوچو څخه بوتلونه او پلاستیکی توکي ټولوم او بیا هغه پلورم چې خپل کورنۍ ته پرې ډوډۍ واخلم. پلار می کار نشی کولی، لاس فلج دی. زه چې کار ونه کړم کور ته څوک ډوډۍ یوسی؟ زه له دولت نه غواړم چې ماته د درس زمينه برابر کړي.
نه کلن عبدالهادی چې ځان د کندز ښار اړوند د بوزي کنداري سیمې وسیدونکی راپیژني، دای ویل درس او تعلیم سره ډیره مینه لري، خو په وینا یې د فقر او بېوزلۍ له امله کار کولو ته مخه کړې ده.
دا کار کو دا بوتلان ټولو دورز سال یو نیم سال په کار نه کور کې نه نسو دا غریب نه مکتب ته غریب نه غریب کور کې نه ستو دولس نه پات.
وکلن بنیامین هم یو له هغه ماشومان دی چې په کم عمر کې د روزګار درون پیټه ور لغاړه شوی دی. د په کندز ښار کې د خلکو بوټو نه پاله شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د دې پروګرام خبری برخه هم دومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی همتان د څانګې او ورپسې درسي ساعت له یاده مباسي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان ځوانان وایي چې د کمزور اقتصاد لواجې د اختر لپاره د تیر په چیر چمتووالی نشنی ولې.
هغه ځوانانو پیل چې هغه وکړل چې باید جامې ورته وکړي، هغه ورته ځنګړي لباسونه وکړي، هغه ورته نه دي کړي، هغه ورته چمتووالی ولرې ته دوی پروژه کې ډېر داسې ورنيسته چې هغه پناره باندې تیرې نو هغه به اختر څنګه ولمنځي.
د انجونو په خبره د دوی اختر بیا د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په تګ راتګ بندیز پیکه کړی دی.
اوس چې ازادي محدوده شوې ده، خلک نس کولای چې پارکونو ته لاړ شي، تفریحي ځایونو ته لاړ شي. هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي. په هر چې پوینټ کې د طالبانو لخوا موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اوبدون کو په اسلامي هیوادونو کې کوچنۍ او لوی اختر د خلکو په منځ کې د خوښۍ او د شریکولو او یو د بل حال څخه د خبرېدلو ښه موقع ده. په افغانستان کې هم د دوو اخترونو لپاره لمخ کې چمتووالی نیول کیږي. ځوانان د ځان لپاره بیل پلانونه لري، له وړاندې نه پرېکړه کوي چې چیرې به له کومو ملګرو سره په سایل او چکر ځي. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په یاد هیواد حاکم شوي، د ځوانانو په خبره د بې ځایه بندیزونو او وزګاری له وجې دوی نشي کولای چې خپلې د خوښۍ ورځې د تیر په څیر ولمانځي. یو ځوان چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو په دې اکله وایي:
سکه اختر که درته ووایم خراب په دی چې هغه ځوانانو پیغله چې هغوی غوښتل چې باید جامې ورته وکړي، هغوی ورته ځانګړي لباسونه وکړي، هغه ورته نه دي کړي، هغوی ورته چمتووالی ولرې ته دوی پروژه کې ډېر داسې ورنيسته چې هغوی پنارې باندې تیرې نو هغوی به اختر څنګه ولمانځي. هغه ځوانان چې هغوی د کاروبار نه وي، هغوی به د اختر میلو ته څنګه چکر ته لاړ شي؟ پخوا به خلک نورو ولایتونو ته نورو ځایونو ته چکر ته تلوس نه، دا چکر شته دی نه، دومره پیسې خلکو سره شته چې هغوی چکر ووي. یا ښه میلې ولمانځي ته په کور کې ځانته یو ښه مراسم برابر کړي. نو اوس خلکو سره یوازې نه خپل خېټې او خپل دغه غم د څنګه وش کول خپل اولادونو ته خپل کورنۍ ته یو مړی لال روزي پیدا کړه. ته دومره اواسم په ډیرو کم خلکو کې چې هغه د خپل اولادونو لپاره چې هغه ورنه جامې واړي، هغه ورنه پیزار واړي، د اختر لپاره هغه ورته برابر کړي. ته باندې واړي سمون کار دي سخت دي خلکو لپاره، د اختر هغه سخت نه ویل کنور کلو لپاره چې دی اپ خاص خلکو سره پیسې وي، هغه ونور ولیتون تتلا ته خلک به چاغو ونور هیوادونو تتلا د اختر منزل لپاره د کورنۍ غړي به وړو میلي به کولی. مثال کې کابل خلک به پغمان تو دي چې په چکر وکړنګ را خلک به کونر تنور افغانستان ته بتل نو په خلکو کې غره دم نشته ځکه غوږی څوک چې ګیډه ته ایران هغه وخت څنګه ورمنځ تا دی وجه پروان باندې په سل په سلو کې ډیر بد تاثیر لري ځکه ته بزوريږي او الله سبحانه وتعالى نه کیږي
د قبل اوسین کې لیما وای کوم کورونه چې په کور کې اختر ته د چمتووالي لپاره کیږي هغه یې کړی خو دې ته خفاده چې طالبانو له خوا د خځو په تګ راتګ د بندیز لوجه د بخوا په څیر لخپل مور او خور سره چکر نشتللی
طبیعي خبره ده د کور پاکوالی نه نیولې بیا همداسې تر نورو چمتووالي پورې سږ کال موږ هم د نورو کلونو په څیر باندې پاکاري وکړله هغه آمادګۍ چې معمولا د اختر لپاره نیول کېږي هغه لازمي آمادګۍ نیولې دي تر اوسه پورې
بله که دا راته وایې چې دا اختر له نورو اخترو سره څومره توپیر لري په تېره بیا د ځوانانو لپاره او کله ځان راته وایې تا ته څومره توپیر لري نظر هغو اخترونو ته چې هغه په جمهوریت کې و
د جمهوریت په دوره کې داسې وه چې خلکو تر ډېره برخه پورې وسکې درلودلې ښځینه وو کار کاوه نارینه وو کار کاوه وسکې وې سره په پراخه کچه باندې به د اخترونو لپاره به آمادګۍ نیول خو ولې سږ کال خلک اورونه پیسې نه لري هم اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده چې دوی باید د اختر لپاره آمادګي ونیسي معمولا په هر کور کې چې درې څلور کسانو کار کوو اوس په اوسه ډول باندې په افغانستان کې په هر کور کې یو نفر وظیفه کوي یا هم هغه یو نفر هم وظیفه نه لري ټول خلک بېکاره دي د تېرو وختونو په پرتله باندې په مراتبو باندې چمتووالی کم سوی ده په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده خو ولې بیا هم هغه تر خپلې وسې پورې خلک خپله چمتووالی نیسي
بله دریم کال دی چې طالبان په افغانستان باندې حاکم دي خلکو په تېره بیا ځوانانو څومره ځان ته نوي کارونه پیدا کړي او څومره دوی عاید لري چې اختر ته ځان ته خاص چمتووالی لکه څنګه چې زړه غواړي ونیسي
په افغانستان کې خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي اکثریت کسان هماغه معاش درلود هماغه یوه عایداتي منبع وه چې دوی ورباندې خپل کار روزګار چلاوه دونه سرمایه په افغانستان کې هر ځوان نه لري چې دی ورباندې یو سرمایه ګذاري وکړي یو کوچنی کاروبار دی ورباندې جوړ کړي خلاصې کړي چې دی د خپل شخصي کاروبار ولري تر ډېره پورې خلک په افغانستان کې د معاشونو متکي ول چې دوی هماغه ځوان د خپل معاش سره عیار کړی وه او دا زه هېڅ تاییدوم نه چې ځوانان د یو حالت سره دوی د نور عادت وکړي ورځ تر بلې په افغانستان کې اکثریت جینو کې چې اوس ګورم ګرځم بیرون چې اوس زما خلک چې وینم دوی یو ډول رواني ناروغۍ سره مخ شوي دي حتی په افغانستان کې اوس تاسو وګورئ د ځوان وزنې کچه په ځوانانو کې ډېره سوې ده دوی د کارونو د نشتون له کبله د بېکارۍ له امله دوی په ځوان وزنو باندې لاس پورې کوي په کور کې به تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي یا هم له خپلو پلرونو سره میندو سره چا څه ودونه کړي دي هغوی له خپلو ښځو سره په لانجه باندې اخته دي فکر نه کوم چې دغسې بېکارۍ سره د خلک عادت وکړي ولې ورځ تر بلې دغه پدیده زیاتېږي او مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي په افغانستان کې
بله په نورو اخترونو کې معمولا انجونو او هلکانو ځان ته ځانګړي پلانونه درلودل مثلا انجونې له خوړلانو سره تللې چکر هلکان له خپلو ملګرو سره تلل تاسو مخکې چیرته تللی او اوس آیا زړه دې غواړي چې د پخوا په څیر لاړه سي وګرځي
څونه خپلوان چې زموږ په کابل کې اوسېږي د هغو سره به تګ راتګ کوو کوم چې لرې دي په ولایتونو کې دي هلته تلل ستونزمن کار ده لرې ده هغه هلته تګ نو نسي کېدلی بیا به نو چې په کوم وخت کې برابر سل هغه وخت به یا هغوی رسیه به موږ ورسو
څومره ازادي لرې چې مثلا ته خپله له خپلې مورکۍ سره له خپلې خور سره بدون دې نه چې نارینه واوسي لاړه سي تاسو ویل چې ولایتو کې موږ خپلوان سته آیا کوای سي چې ورسي هغوی وګوري
کوم ازادي چې په تیرو وختونو کې د پکل کې د ټولو لپاره د ښځینو د نارینهو لپاره چې ازادي برابره وه چې دوی کولی سول هر چیرې ولاړ سي په چکر باندې یا د خپلو خپلوانو کره لاړ سي تاسو مې دل چې په کابل کې اکثریت د موږ کومې همکارانې چې دي هغوی وظیفې دلته په کابل کې ولې کورنۍ په مزار کې دوی له دې ځای نه تر مزاره پورې په یوازې ځان باندې تللې تګ یې کولی سوی ولې اوس چې ازادي محدوده سوې ده خلک نس کولی چې اکثریت پارکونو ته لاړ سي تفریحي ځایونو ته لاړ سي هغه هلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي نو لرې چینو ته خو اصلا تنها ښځینه سفر نسي کولی ځکه چې په هر چه پوینټ کې د طالبانو لخوا نه موټرونه درول کېږي د محرم پوښتنه کېږي حتی د کابل په اکثریت دغو نږدې نقطو کې چې معمولا تګ ورته هره ورځ کېږي یو څوک د وظیفې لپاره ځي یا هم یو چیرې کار ولري په اکثریت ځایونو کې په ځینو چې پانټونو کې درول کېږي او لتانه پوښتنه کېږي چې چیرته ځې څه کار لرې یا بل کس در سره شته که نهشته هغه مطابق د کار لتانه پوښتنه کوي. که چیرې داسې معمولي کار واوسي خو بیا هم ښه تر ښه کوه ولې لږ څه داسې یو اداري کار واوسي یا هم یو بل چیرې لرې چای ورته وښي نو دوی اتمان لتانه د محرم پوښتنه کوي او پرته له نارینه نه د تګ اجازه نه ورکوي.
بله اوس په دې خبرې راته وکړئ چې په دغه رقم یو وضعیت کې چې ځوانان له بېلابېلو بندیزونو سره مخ دي، دغه د اختر ورځ او داسې نورې دودیزې ورځې بانه وګرځوي او ځان ته د خوشحالۍ یوه زمینه برابره کړي چې تر غدو د رواني مشکلاتو نه وژغورل شي، دا څومره مثبت ثابتېدلی شي؟
نو مثبت اغېز خو به ډېر زیات د خلکو په ذهنونو باندې ولري. دوی به د دې تر څنګ چې له رواني اړخه دوی به لږ څه ارامتیا حس کړي او له ګڼو ناروغۍ نه به وژغورل شي. یو ښه خبره هم دا ده چې که هر څومره بېکاره واوسي خلکو ته هغه حداقل د دوی ذهن په تفریقه کې یو څه مشغوله ساتل کېږي او هغه ټایم ورباندې ښه تېرول کېږي. تر ټولو ښه مثال یې دلته د نوروز ورځ وه چې اکثریت کسان هېڅ د نوي کال له ورځې نه پرته له دې نه څه په فیسبوکونو کې انټرنیټونو کې هو خلکو څه لاسرسی ورته درلوده خبر ول، نور اکثریت خلک هېڅ له دې نه وو خبر چې نن د نوي کال ورځ ده که نه ده ورځ.
تاسو وایئ چې اختر به هم داسې وي؟
که چېرې همداسې دوام وکړي لرې نه ده چې اخترونه او دې ته ورته نورې هغه ورځې چې لمانځل کېږي په افغانستان کې تاریخي مخینه لري، نو ټولې به همداسې لکه د نوي کال ورځې اکثریت خلک به ترې ناخبره اوسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ته نیکمرغه او خوشحاله اختر غواړم.
تاسو ته هم ښه اختر او خوشحاله وخت ولرئ.
کان له نورو ستونزو سره بیا کمزور اقتصاد د دې لامل بولي چې دوی خپل اختر لکه څنګه چې زړه غواړي نشي منځلی. خو د هلمند ولایت اوسېدونکي ځوان تکال بیا وایي چې که ځوانان وغواړي د ځان لپاره په اوسنیو شرایطو کې هم کار پیدا کولی شي. نوموړی د اختر د دودونو په هکله هم غږیږي.
د ځوانانو سره د هر یو سره $2,000-$3,000 په جیب کې و، اما اوس نشته. اوس هر ځوان باید کار وکړي، د کار په بدل کې پیسې وګټي، ورسره به دی کولای شي چې ښه تفریح وکړي، ښه منظره وکړي او د ځان لپاره هغه په خواهشات چې لري هغه پوره کړي.
اکثره ځوانان بیکاره سوي دندې نه لري. د دوی ژوند څومره سخت دی. په تیره به داسې مناسبتي ورځې چې راسي لګښت په کار اضافه، دوی چې بیکاره دي ژوند په څه حالت کې ده؟
بالکل، هغه ځوانان چې بیکاره سوي دي دغه دفعه هغه چې دی خپل خواهشات نشي پوره کولای، خپلې هیلې نشي پوره کولای، هغه څه چې باید ځان لپاره واخی هغه نشي اخیستلی، هرومرو به سخت وي. ځوان باید کار وکړي، ځوان باید د بل چا لاس ته ونه ګوري، ځوان باید په مفت پیسو باندې اختر نه شي، ځوان باید ټوله ورځ فیسبوک استعمال نه کړي، ځوان باید ټوله ورځ ګوګل ته یوټیوب ته نه ناست. هر هغه څوک که د پلار تر سیې لاندې وي که نه وي، که پلار ولري که ونه لري، ځینې ځوانان دي چې پلار یې ژوندی دی، ښه پیسې لري، ښه کاروبار لري، چې پلار یې ماسي له منځ څخه ولاړ شي وفات شي، دی بې پیسې شي، غریب شي، بېوادله شي. لوی لامل یې دا دی چې دی د پلار په شتون کې کسب کاروبار ته فکر نه وراړي، یوازې لوډو دی، یوازې پبجي دی، یوازې ټیک ټاک دی، یوازې فیسبوک. هر هغه ځوان چې غواړي خواهشات یې ډېر دي، هغه ځوان باید کار وکړي، کسب ولري.
دغه اختر یو څومره مناسبات ده د یو بل لیدلو لپاره؟ ځینې کسان چې وایي موږ رواني مشکل پیدا کړی دی، رواني مشکل د حل کولو لپاره تاسو خپله اختر نه څومره ښه استفاده کوئ د ملګرو لیدلو لپاره، د دوستانو لیدلو لپاره؟
شته کې د دې اشاره وکړله، رواني نسان وایي چې تاسو منظره وکړئ، طبیعت ته ولاړ شئ، یو بل ووینئ، دوستان ووینئ، تاسو به د رواني ناروغۍ څخه خلاص شئ. نو دا یو ډېر ښه فرصت دی. هغه کسان چې په اداري برخه کې کار کوي د هغوی دپاره ښه چانس دی چې ولاړ شي، دوستان ووینئ، کورنۍ ووینی، خلق ووینی.
زه اکثر ځوانان وینم چې یوازې د نن ورځې غم خوري، راتلونکی یې هیر دی. او بل پیغام یې دا دی چې د دغه سې خوښیو سره چې الله موږ ته وایي چې دغه سې خوښیو څخه استفاده وکړئ، دغه دوه ځلي اختر دی، موږ باید ښه استفاده ورڅخه وکړو. د دې پر ځای چې دغه ورځې په جنجال شخړو بد الفاظو باندې تېرېږي، کلتور لرو سهار وختي چې اذان وسو ځوانان کالی اغوندي، راځي مسجد ته چې لمونځ وسو، ملا صاحب د څه نصیحت لري، وروسته ځوانان ولاړېږي د بل سره روغبړ کوي. دا یو ډېر ښایسته فرهنګ دی. ټول ځوانان په مسجد کې پرې ووار ولاړېږي، یو د بل سره روغبړ کوي، که ملا دی، که امی دی، که مقتدي دی، ټول راځي یو د بل سره روغبړ کوي. په دغه وخت کې زه اکثره ځوانان وینم بدي د اختر سهار په 12 بجې باندې راکښینی نو دې ځوان د هغه ځوان په پرتا چې سهار وختي راوتلې دی مسجد تل منځ کړي دی د کلیوالو سره روغبړ کړي دی پر هنګ مخته وړي دی تر هغه ځوان یې شخوان دښت څخه خستي چې هغه به دی دښت په سهار دغه خوشی سره استفاده وکړي
او تاسو خپل به د درې ورځې دوستان ګوري ګرځي به کبه ځینې وخت په کور کې ناستې میلمانه درته راسي
وړونه چې څو کسان یې هغوی ویش کوي تقسیم کوي یو په کور کې پاتېږي یا نور منظره کوي بیا دا بل ورځ یو په کور کې دا نور منظره کوي نو د کور دپاره چې یو کارت یا تقسیم او کارت ډېر مهم دی
زیات دې ته خوشاله چې د دوستانو کره لاړ سي او که په کور کې کینی دوستان راشي په کور کې دغه هغه میلمه پالنه وکړي
دواړې برخې ډېرې ښې دي هم باید دوستان ته راشي چې ته مهمان نوازي وکړي هغه یو فاله چای ورته راوخه ډوډۍ ورته آماده کړي او هم دا خوند کې چې ته بل دوست کره لاړ سي هغه وویني ته میلمه دی قرباني
یو بل شي دغه اشاره وکړه غدا ده چې په دې ورستیو کې دغه ټلیفون او نه پیګم وایبر او واتس اپ او فیسبوک او دغه مسایل څومره دغه تګ راتګ کم رنګ کړی دا خلک دې ټول نه زور سنوي لاله یو بل ته مبارکي ورکي په خو به ټول یو بل کور ته ورتل خپل تاسو په دې اکله څه نظر لري
ورځ فوراز د دغه اجتماعي رسنیو او د ټکنالوژي لامل دود او کلتور کمرنګ کړی دی لکه څنګه چې تا ویل مخکې یو د بل کورن ته دیرتل وسغه تا ته کم سوې دی په فیسبوک یو بل ته مبارکي ورکړي یو بل ته ژغیز پیغام لیږي وي اختر دی مبارک سه یعنی هغه په خوانی دود او فرهنګ چې واغې کمرنګ کړی دی او په هغه دود او فرهنګ کې شاید تاسو هم استفاده ورڅخه کړی ډیر خواند پکښ کې زما په شمول دا سي ډیر ځوانان ستاسو بيخي د اختر څخه دوه ورځې مخکې د خپل زړی پیسې وړي په نو پیسو باندې بدلی لسیان شلیان پنځوسیان دا ورڅخه جوړي جيب ته اچي دا اختر په سهار باندې د خوند څخه نیولې تر ورونو فرې ورندرګانو په داسې ټول تی ورکی هر ځای چې ماشوم ویني یو لسی ورته ورکی
بله په دې لاته خوشاله او نیکمرغه اختر ولري مخکې نه تاسو ته ښه اختر غواړو
منن علامه
خوګان شمیر ځوانان بیا په دې نظر دي چې دوی په ژوند کې ډېر منفي بدلون راغلی لام دې واجی اختر د تیرو کلونو په څیر نشین منځلای د ننګرهار ولایت له اوسیدونکو جان غا سره مو په دې اکله مرکه کړي په ګډه سره اورو
د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر باندې په ختیځ ولایتونو په خاص ډول په ننګرهار کې هم ځوانانو د کوچنی اختر لپاره البته چمتووالی نیولی دی او دغه چمتووالی نسبت تیرو کلونو ته لږ یو څه کمرنګ ښکاري لامل یې دغه اقتصادي ستونزې دي او یو ډول په لویه کچه د ځوانانو بیروزګاري ده لکه څه ډول چې په نورو کلونو کې وو هغه ډول نه دی ځکه زیاتره ځوانان اقتصادي ستونزې مشکلات لري او دوی نشي کولی څه ډول چې لازم دغه شان ده کې د اختر شپې ورځې مثلا ومنځي نور خو کوم طرف ته د چکر لپاره ځي نو مهم شی دغه ده چې باید له دوی سره پیسې وسي که پیسې ونه لري نو بیا هغه یو ځای نه بل ځای ته تګ نشي کولی نه د خپلو ملګرو دوستانو پوښتنه هم نشي کولی نو دا ستونزه شته
بله همدغه مسله ځوانان څومره ځوروي چې دوی د تیر په څیر نشي کولای چې ځان ته خپل لګښتونه برابر کړي هغه بیا په داسې مناسبتي ورځو کې لکه اختر چې را روان دی اوس او دا څومره منفي عواقب به ولري
البته بالکل ځوانان حتمان دغه ډول حالت مخدینو حتمان زورول کیږي په دا واقعیت به دغه ولري چې حتمان ځوانان یو ډول ناهیلی کیږي او د دوی دغه ناهیلی توپ بیا پر خپل باندې نه باورې توپ د دې لامل کیږي چې دوی هغه کوم کارونه ته مخه کړی وي چې هغه کده زده کړو په برخه کې وي یا نور کاروبار وي نو هغه نه به یو ډول ضرورتور شي البته د دې ترڅنګ ځوانان پر رواني اړخ هم دا ځپل شي نو مهم شي د ځوانانو لپاره د اقتصادي ستونزو حل دی او یو کاروبار یا یو روزګار یا ودندې پیدا کول دي
بله په دې ځوانانو کې داسې کسان هم شته چې دوی هیڅ زده کړې کړي مګر اوس دوی بیکار په کور کې نه ول سوي دي لوي خو بیکاری له بلې خو په کورنۍ کې اتمی خبره ده چې دوی نه توقع کوي چې تمه کوي چې اوڅه باید کورنۍ سره موټي د هلته څومره جارو جنجال به د ځوان او کورنۍ ترمنځ رامنځته کیږي
البته په افغاني ټولنه کې یو لوی ستونزه ده چې کوي ځوان تعلیم کوي کاغذ وړي زده کړې کوي له پوهنتون فارغيږي یا ماستری کوي نو کورنۍ او قوم او کلی وته لمړنۍ سترګې دغه نیولې شي د دې سره سره باید دند ولري وظیفه ولري او د دې اړخه باید د پیسې برابر کی کسان په نور نړۍ کې تعلیم کول او د یو شخصیت د جوړولو لپاره دي خو په افغانستان کې دغه یو ستونزه هم ده او بل دارتیا د مخیم داسې کیږي واتمن هغه ځوانان چې لوړ زده کړې کړې دي دوی مختلفو برخو کې مهارتونه لري په دوی باندې د کورنۍ میرول فشار وي هغه واتمن سرمایه گذاری پکړې وي پانګونې پکړې وي هغه ته مصارف لګښتونه ورکړې وي د زده کړو په دوران کې نو دغه ډول غوښتنې ته کیږي نو کله کله دا ډول حالت چې وي زه پخپلم البته کله چې له پوهنتون فارغ شوم دغه ډول یو حالت سره مخ شوم نو همدغه جنجالونه بددي باعث کیږي چې کله کله په کورنۍ کې ځوانان د خپل کورنۍ د نورو غړو سره یا له مشرانو سره وښنی خوابه دی وي یا زړه بد وي هغه ترې تمه لږ چې دی به ته یوه دنده واخلي پیسې وګټي او کورنۍ ته یو لاره شاره برابره کړي خو د دغه ځوان ستونزه دغه وي چې دنده ورته نه پیدا کیږي نو هلته د کورنۍ غوښتنې وي نو کله کله دا ډول جنجالونه رامنځته کوي
بله هر وخت په تیره بیا په دغسې مناسبتي ورځو کې لکه اوس د کوچنی اختر را روان دی ځوانانو ته څه کول پکار دي څنګه خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړي چې پیسې نه لري کار نشته دوی نشي کولای چې کومې غوښتنې کورنۍ لري هغه پوره کړي قناعت څومره دوی ورکولای شي بدون له دې نه چې جار او جنجال وشي
البته مهم شو په کوم دغه قناعت ورکول د کچې ته کورنۍ او د ځوانانو ترمنځ قناعت یو بل ته ورکړي شنو بیا دغه ډول جنجالونه نه رامنځته کیږي ځکه قناعت هغه څه دي چې یو کس یا یو شخص په کولای شي په ډیرو کم امکاناتو باندې د قناعت وکړي نو بیا به هیڅ وخت د ناهیلۍ احساس نه کوي نو ځوانانو ته مشخص لارښوونې زماده دي چې د اختر په شپو ورځو کې د ملزيات او لګ تونو لاس واخلي ډیر لګښتونه دیم نه کوي د دې ترڅنګ هغه البته خپل ځان په کتو باندې هغه سیمه ته چکر ووهي چې دوی وسو توان لري وسره خوا کې د نور ملګرو تم د قناعت ورکي چې هغه د غښتونه کوي چې ډیر لګښتونه کوي یا یو ځای ته ځي مصارف کوي یا له یو ولایت بل ولایت ته چکر لپاره ځینو د دې مت قناعت ورکي چې وس سکال یا په دې اختر کې زما اقتصادي وضعیت خنډ نه کوي ان شاء الله که وسه نو شو بیا به خیر چکر وو نو دغه ډول یو قناعت که یو بل ته ورکړل شي دا ډیره مهمه واړینه خبره ده او بیا به هیڅ وخت نه ځوانان نه هیلي شي او نه به د دوی ترمنځ یو ډول جنجال رامنځته شي
بله او کراسو د دې موضوع برعکس ته که ځوانان جګرخونی وکړي په کور کې کینی د کورنۍ غړي مخفا کړي چې کار نسته پیسې نسته چکر ته نشم تللی تاسو ته هر څه غواړي نسم برابرولای نسم اخیستلی دا به بیا څنګه یو کومه به د پایلې دالري
بله البته ځوانان ته پکار ده چې دوی د نه ناهیلي کیږي ځکه په ژوند کې البته ژوند په یو حالت کې نه پات کیږي کله به تاسو دند لري کله به دند نه لري کله به پیسې لري کله به نوي کله به روغ یاست کله به ناروغ یاست نو ځوانان ته پکار ده چې دوی ناهیلي نشي او د دې ترڅنګ د ځوانان نور مهارتونه زده کړي د دې ترڅنګ د ځوانان وکول شي چې هغه لارې چارې په ګوته کړي یا د ځان ته پیدا کړي چې دې پې کول شي د خپل شته امکانات نو په استفاده باندې هغه شته ستونزو ته د حل ولار ورولتي او کورنۍ ته په کار ده چې په ځوانانو ډیر فشار نه راوړي که یو ځوان تعلیم کړی وي یا به تعلیم وي او لاغې نه غوښتنې لري نو کورنۍ ته په کار ده چې ځوانان ډیر نه مجبوروي چې یا ډیر غوښتنې نه کوي چې د دوی د وسې نه پورته وي وسره خوا کې هغه ځوانان چې ودونه کړی یا میرمنې لري لاغه میرمنو هم زموږ غوښتنه دغه ده چې له خپلو خاوندانو د لوړ توقعات نه لري البته لوړې غوښتنې نه لري چې هغه د خپل خاوند سړی وزته پکتوري ورسخه وختونه وکي کله کله مرمن ځوانان کسان چې ودونه کړی وي لوړ غوښتنې لري نو دا کله کله د دغه ډول ځوانانو د ناهیلۍ سبب ګرځي ځکه د تر مرمن ډېر توقعات لري او د پوره کولو توان نه لري نو مجبور کې وختونه دغه چې ځوانان د نه ناهیلي کیږي او کورنۍ ته په کار چې خپل ځوانان تشویق کړي
په اخر کې اداره ته وایي چې تاسو خپل اختر ته څه چمتووالی نیولای څه وکوي کوم شیان مو ځان ته برابر کړی او چیرې به په چکر ځي
ډیر مننه کوم البته ما هم د اختر لپاره جامع میکړي په خیر او سپلای می اخیستې دي مختلف ولایتونو ته د نور ملګرو سره چکر وکړو د غزل مو پلان دی په خیر چې کندهار او یا کونړ ته لاړ شو په خیر او لا غې زنم ځینې ملګری راځي
په دې لاته ښه سفر ولري او ښه اختر په مخ کې ولري بیا هم ډیر زیاته مننه
ډیر مننه تاسو ته خوښ ژوند لري کور مودان فقط اخر کې ولن پیغام ورکول غواړم کو وخت پوره شوی
مهرباني ولینه مهرباني
زما ځوانان په اخر کې یو غوښتنه دغه ده چې دوی ډیر کله د اختر په شپو ورځو کې د خوخیو په شپو ورځو کې د رخصتیو په ورځو کې دوی ډیر کله کړه کسان چې موټر سایکل لري یا وسره خو کې موټر لري نو دوی ډیر ګراندې تک کوي نو له دغه ځوانان مختنه دغه چې په دغه شپوره کې له پوره احتیاط کار واخلي د دغه خوخي ورځ دي نه پر ځان باندې غم کوي او نه دي پر نور خلکو باندې غم کوي
څه وخت لري
ډیر مننه خاص تر ولري مننه
تاسو مخه اختر ولري خدای پامن
درن دوستانو دا و دی دیونه د تان د څنګه خبرونه تر بیا پرځه کی چې است الله مومال او ملګری درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام درسی ساعت ته خرغلاست نن سه شنبه ده او دوم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس ورده د نننۍ خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان خوونیزي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او لازادۍ رادیو خپریږي درسی ساعت دوم ټولګي له بیولوژي پیلو نن دوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو په دې برخه کې خوونکی راته د انساني او نباتي نسجونو ترمنځ توپیر بیانوي او دا به واورو چې نسجونه لڅه جوړ دي او نسج د یو ژوندۍ موجود د فعالیت کومو برخو کې ونډه لري
موضوع نسجونه د نباتي او حیواني نسجونو مختلف شکلونه موجود دي ټول ژوندۍ موجودات لیوی یا څو حجرو څخه جوړ شوی دی د ورته حجرو یو مجمع چې د یوې خاص دندې تر سره کولو لپاره سره همکاري کوي د نسج په نوم یادیږي هر نسج له داسې حجرو څخه جوړ شوی دی چې خاص جسامت او شکل لري انساج پر دوه برخو یعنی حیواني او نباتي انساجو ویشل کیږي لومړی نباتي نسجونه لکه څرنګه چې له نامه څخه معلومیږي دغه نسجونه د نباتاتو په جوړښت کې اساسي رول لري دغه نسجونه د موقعیت او دندې له پلوه په مختلفو برخو ویشل کیږي لکه بشروي نسجونه اساسي نسجونه او وعایي یا انتقالي نسجونه لومړی بشروي نسجونه دغه ساتونکي نسجونه د نباتي اعضاو لکه فانو او ساکو په باندنۍ ساته ځای لري چې له خارجي بدو یا ناسمو عواملو او غاښونو څخه د هغوی ساتنه وکړي دوهم اساسي نسجونه دغه نسجونه عبارت دي له پرانشیما د پرانشیما نسجونه د نباتاتو په داخلي اعضاو کې پیدا کیږي او د نباتاتو له اصلي او فعالو نسجونو څخه شمیرل کیږي هغه حجرې چې د پرانشیما نسجونه جوړوي ساده او نازک سلولوزی دیوال لري پرانشیمایي نسجونه د نبات په ټولو برخو کې پیدا کیږي کولانشیما د دې نسجونو حجرې د پرانشیما د حجرو په شان دي خو حجروي دیوال یې پیړ یا غورس دی چې د نبات واده کوونکي او ځواني برخې ځواکمنې کوي او هغوی ته د تاوېدو او کژدو وړتیا ورکوي
په درس کې مو واوریدل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکار لویږي او مري دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فلکي دو سره نسج هم له منځه ځي
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راډیو
دا تم ټولګیز د کونکو ته خرغلاست وایم د زمکی په مخ د موجوداتو په باب د درس په دوام مو تیر د 3 ساعت کې د نباتاتو عالم ولوست نن د حیواناتو عالم لولو نن بخون کې راته د حیواناتو د عالم په برخه کې له حجروي لحاظه د حیواناتو او نباتاتو ترمنځ توپیرونه بیان کړي.
موضوع د حیواناتو عالم، د حیواناتو عالم کینګډم انیملز. د حیواناتو په عالم کې څو حجروي ژوندۍ موجودات شامل دي. حجروي دیوال نه لري، حال دا چې د نباتاتو په عالم کې حجروي دیوال وجود درلودي. حیوانات کولای شي چې لیوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. نباتات نشي کولای چې لیوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. د خپل حرکت لپاره له وزرونو څخه د الوتلو لپاره استفاده کوي او ځینې یې په پښو حرکت کوي. مشخص حسي غړي لري او کولای شي چې د چاپیریال له ټولو برخو څخه د خپلو حسونو په برخه کې درک وکړي او له هغه څخه ځان آگاه کړي. د دشمن په مقابل کې ځینې حسونه لري چې کولای شي د دشمن څخه دفاع وکړي او خپل دشمن مشخص کړي. حسي غړي له حیواناتو سره مرسته کوي چې د محیط د عواملو په مقابل کې چټک غبرګون وشي. د حیواناتو خواړه مختلف دي. ځینې حیوانات له وښو، ځینې له نورو حیواناتو څخه تغذیه کوي. د ځینو حیواناتو بدن نرم او په ځینو نورو کې د ملا شمزۍ وجود لري.
ګرانو زده کوونکو، د درس په دوام واوریدل چې د حیواناتو په عالم کې بیلابیل موجودات بیلابیل خاصیتونه لري او د بدن د جوړښت په اساس حرکت، خوراک، ژوند او وده کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د درسي ساعت په ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي وار دی. د انسان د بدن غړو د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې تنفسي سیستم ولوست او خونکي دا ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې او د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه تر سره کوي او هغه اکسیجن په کاربن دای اکساید بدلوي. نن به د انسان د بدن تر ټولو مهمه او په زړه پورې برخه ولولو. دا برخه د انسان د وینې دوران دی. د انسان وینه د هغه په عمر او روغتیایي حالت پورې تړلې ده. د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. خونکی د موضوع بشپړ حال بیانوي.
دا اوله برخه ده چې په دې کې به موږ وینه وپیژنو. د وینې دغه موضوعات چې په هغه کې به خپله وینه، د وینې اجزاوې، د هغو ګروپونه او د وینې پر رګونو باندې خبرې وکړو. راځو وینې ته. وینه په مایع شکل سره په بدن کې ګرځي راګرځي او مختلف مواد د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. د دوی حجم او اندازه نظر، عمر او جنس ته فرق کوي. مثلا په ښځو کې اندازه او حجم د 4.5 څخه تر 5.5 لیټره پورې دی او په نارینه کې حجم د 15 څخه تر 16 لیټره پورې دی. د دوی تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې اکسیجن د بدن مختلفو انساجو او حجرات ته ورسوي، بیرته د هغو انساجو او حجرو څخه فاضله توکي، مضر مواد او کاربن ډای اکساید راټول کړي، سږو ته ورسوي تر څو هغه اخراج کړي. د دې بر علاوه د دوی نور وظایف هم ستاغه ده چې غذایی مواد انتقالوي د بدن برخو ته. اوبه، مالګه، انتیبادیان، ایونونه او نور ډیر شیان دي چې هغه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په عمومي صورت سره د دوو برخو څخه جوړه ده چې یوه مایع برخه ده او بله جامده برخه ده. مایع برخه چې پلازما ده د وینې 55% فیصد حجم جوړوي. یعنی کچیر موږ وینه وګورو 55% فیصد یا تر ټولو ډیره برخه به پلازما وي. پلازما خپل یو ژړ رنګه مایع ده. په دې کې خپل غذایی منحل مواد ګرځي راګرځي، هغه لکه کندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازات او مدني توکي. لکه څنګه چې ما وویل د پلازما 55% فیصد د وینې برخه جوړوله، هغه 50% برخه چې پاتې سوله هغه خپل په پلازما کې یو جامده برخه ده چې هغه د وینې کرویات یا حجرې دي. دا حجرې د هډوکو په مغز کې ټوله جوړیږي. په درې برخو باندې ویشل شوي دي چې یو سره کرویات دي یا ایریتروسایټس یا ریډ بلډ سیلز، سپین کرویات یا لیوکوسایټس یا وایټ بلډ سیلز، او دمویه صفحات یا ترومبوسایټس یا پلاتلیټس. سره کرویات په فی ملي لیټر کې یا په یو ملي لیټر کې د 15 څخه تر 16 میلیونه پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اکسیجن انتقال وکړي. سپین کرویات په فی ملي لیټر کې د 2000 څخه تر 10000 پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اجنبي اجسامو پر وړاندې باندې دفاع وکړي. د مویه صفحات د 1.5 لک څخه تر 15 لکه پورې تعداد لري او وظیفه یې دا تر څو وینه ګاټه کړي او د وینې بهېدنې او د خونریزي مخه ونیسي. د وینې ګروپو ته راځو. ځینې وخت دې ته ضرورت پیښیږي تر څو د ډیرو لاملو له کبله، د ډیرو اسبابو له کبله، هغه که ټکار یې که مریضیان یې، د هغو له کبله وینه د یوه شخص څخه بل شخص ته انتقال کړي. نو د دې لپاره مهمه ده چې د وینه ورکوونکي او وینه اخیستونکي شخص د وینې ګروپ یو ډول وي. که یو ډول نه وي تغییر ولري، په وینه ورکوونکي شخص خو هیڅ نه کېږي، تاثیر نه پر کوي، مګر په وینه اخیستونکي شخص کې وینه ګاټه کېږي، اختلاطات ورکوي، مثلا شدید تبه پر راځي، شریانونه بندیږي او حتی کېدلی شي چې مرګ را مبایسته کی. د وینې ګروپونه په عمومي صورت څلور دانې دي چې او یا ځینې خلک په زیرو یا په صفر باندې ورته وایي، اے بی، اے او بی. تاسو یاکست وګوري او چې یونیورسل ډونر ورته وایي یا تر ټولو سخي ګروپ ورته وایي، په دې چې او و ټولو ته وینه ورکولی سي، او ته وینه ورکوي، اے ته، بی ته او اے بی ته وینه ورکوي. اے یوازې اے بی او اے ته وینه ورکوي، بی یوازې اے بی او بی ته وینه ورکوي، مګر اے بی چې دی دې ته بخیل ګروپ وایي. بخیل په دې باندې ورته وایي ځکه چې دی یوازې خپل ځان ته وینه ورکوي مګر د ټولو څخه وینه اخیستلی سي. د هغه ګروپو بر علاوه د ار ایچ فیکتور هم موجود دی. ار ایچ په اول ځل د ریسس په نامه بیزوګانی وچ د هغو په وینه کې کشف سو. ځینې خلک دغه ماده خپل په ځان کې لري. هغه خلک چې دا ماده ولري هغو ته ار ایچ پوزیټیو وایو یا ار ایچ مثبت ورته وایو. هغه خلک چې دغه ماده په ځان کې ونه لري هغه ته ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفی وایو. د دې لپاره چې د هغه اختلاطات مخه ونیولې وي، د هغو ګروپو تر څنګ چې او اے بی اے او بی وو، دغه ګروپونه دغه فیکتورونه هم باید وګورو، ځکه چې د ار ایچ پوزیټیو یا ار ایچ مثبت وینه هیڅ کله و ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفی کس ته نسور کولای. دې اکس ته تاسو متوجه سي. زه به د ټولو په نمایندګي باندې یوازې او نیگیټیو او پوزیټیو درته وایم. تاسو او نیگیټیو ته وګوري، د یوازې د اے او د بی انټی باډیان لري. نو کدی چیري دغه ټولو مثبت او منفي ګروپو ته وینه ورهم کی، په هغو کې هیڅ اختلاطات نه رامبایسته کیږي، ځکه چې د په مقابل کې هلته انټیجن نه جوړیږي. او او پازیټیو چې دی، ځکه چې دی ار ایچ انټیجن لري، د یوازې و مثبتو کسانو ته وینه ورکولای شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې خو انټیجن موجود نه. نو مهمه دا ده چې وینه ورنه کول شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې هلته د پرزت باندې انټیباډیان جوړیږي. د وینې رګو ته راځو. د وینې رګونه شوبې لرونکي ټیوبونه دي یا ډیر شوبې لري چې د بدن په ټولو برخو کې وجود لري. د دې په منځ کې وینه جریان لري. بیا هم دغه وینه د بدن و ټولو حجراتو او برخو ته غذایي مواد، اکسیجن، اوبه او نور مواد لکه څنګه چې موږ ویل هغه رسوي، او فاضلاتو کې مضر مواد کاربن ډای اکسایډونه دی راټولوي او اطراحي برخو ته وړي. د اطراحي برخو څخه دلته هدف یوازې سږ منظور نه دی، دلته پښتورګي هم یادولی سو، ځکه چې وینه پښتورګو ته هم ډیره برخه وړي تر څو د هغه څخه اطراسي. د وینې رګونه درې ډوله دي: شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک. شریانونه څه دي؟ شریانونه هغه رګونه دي چې د زړه څخه وځي. که زه ووایم چې زړه ته راځي، هغه یوازې وریدونه کېدلی سي. دا چې د زړه څخه وځي، هغه رګونه شریانونه دي او د بدن مختلفو برخو ته ځي. د شریانو وظیفه دا ده تر څو پاکه وینه مطلب اکسیجن لرونکې وینه د بدن ټول برخو ته یوسي. یوازې ریوي یا د سږ شریان دي چې هغه ناپاکه وینه لري. موږ خو ویل چې شریانونه پاکه وینه لري. د استثناء دا ده چې یوازې د سږ شریانونه چې دي هغه ناپاکه وینه لري، او ناپاکه وینه د زړه څخه سږو ته انتقالوي. شریانونه پند دیوال لري او د سطحې په پرتله دا چې چیرې موجود دي د بدن په ننوتلو برخو کې یا د پوست سربیره نه، دا چې موږ یې نسو لیدلی، د ننه برخو کې موجود دي. د هغه په پرتله باندې وریدونه موږ وویل چې شریانونه د زړه څخه وځي، وریدونه زړه ته راځي، یعنی هغه رګونه دي چې د بدن د مختلفو برخو څخه ناپاکه وینه ټولوي زړه ته رارسوي. هلته هم موږ وویل چې استثنا یوازې د سږي شریان و، دلته هم وایم چې استثنا یوازې د سږي ورید دي چې ځکه دی یوازې پاکه وینه لري، ولې موږ وویل چې وریدونه ټوله ناپاکه وینه لري، نو نور ټوله وریدونه ناپاکه وینه لري، یوازې د سږي ورید چې دی هغه پاکه وینه لري. د شریانو په پرتله دوی نری دیوال لري، د شریانو تر فشار په پرتله فشار کم دی، او د دوی موقعیت په سترګو هم لیدلی سو، د بدن تر پوستکي لاندې موجود دی. ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک یا کپیلریز، کله چې شریانونه د زړه څخه ووځي و ټول بدن ته نشریږي، ټول بدن ته ځي، په نورو کوچنیو شعبو باندې ویشل کیږي. مثلا یوارې ارټری د شریان دی، بیا په ارټریول باندې یا په شریان چا باندې ویشل کیږي، د هغه څخه وروسته بیا په شوریا اوروکو یا ویښته ډوله رګو باندې ویشل کیږي. بالاخره دی د حجرو ترسنګ یا کله چې حجرو ته ځي دونه نری کیږي چې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی، نو مجبور یو چې د مایکروسکوپ په واسطه باندې وګورو. دی هم د شریانو د ورېدو د سره سره د بدن په ټولو برخو کې موجود دي، او د وینې او انساجو ترمنځ د غذایي موادو بدلیدل او د غذات تبادله د دې وظیفه ده.
په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت تر ته په زړه پورې تمام شوی وي، نو د اووم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې به د ژوندي موجود خصوصیات ولولو. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به پروتستا بیان شي، او د نهم ټولګي په برخه کې به د انسان د وینې دویمه برخه بیان شي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا په کتاب کې راغلي درسونه در سره تکرار کړئ، او کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ، نو نننۍ درسي ساعت پای ته رسو. تر بیا د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ، او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
درس ختلم در تمی وانا قتل وا میں بخا درس ختلم در تمی وانا قتل وا میں بخا غگی دین شم
ځینو ټکو د اظهار د پار ژب نستا د ځینو ټکو د اظهار د پار ژب نستا چې په خې دل ماده